یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو دی ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. همدارنګه د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسي وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جمعه ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقع ډول خپلې پولې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت اونۍ له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمیښتېونۍ چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بولي او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسي وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرونی د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. جنرال میلی دا هم وویل چې دی به هېڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره طالبانو سره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي حضور ولري تر څو له خاورې په نړیواله کچه د حملو لپاره د اړې په توګه کار وانخیستل شي. له طالبانو سره د یو تړون له مخې چې په پام کې د بل سبا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شي، له افغانستان امریکایي سرتېري چې په اوس وخت کې شمېر شاوخوا 2000 دی په تدریجي ډول وځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو په وروستي راپور کې ویلي چې د جګړې په څیر په ټولنه کې د وسلوالو د ادغام پروسه هم پیچلې او هم اوږده ده. هغه خبرداری ورکړی چې امریکا باید په افغانستان کې د ادغام یو پراخ پروګرام تمویل کړي، کنه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کیدونکو 6000 وسلوالو یو شمېر به بیرته شخړو او بغاوت ته مخه کړي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جمعه ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقع ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقع ډول خپلې خاورې ته له ننوتو منع کړي چې پکې د کورونا ویروس خپور شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه اقدامات د خپلو وګړو په دې هیواد کې د استوګنو او د ورتلونکو سیلانیانو د خوندیتوب لپاره کړی دی. سعودي عربستان په دې هیواد د کورونا ویروس د مثبت پیښې راپور نه دی ورکړی، خو گاوند اکویټي ویلی چې د سعودي یو تبعه په دې هیواد کې د کورونا پر ویروس اخته شوی دی. هر کال د عمرې حج د ادا کولو لپاره له اسلامي هیوادونو په لسګونو زره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ورځي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د کورونا ویروس خپرېدل به د حج په سګنیو مراسمو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته ترسره کیږي اغیز وکړي. په سیمه کې ایران تر ټولو زیات د کورونا ویروس ځپلې چې د هیواد چارواکو یې له امله د 19 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه راز د خلیج په دوه هیوادونو کویت او بحرین کې هم په دې وروستیو کې د کورونا ویروس نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر کورونا وایروس د امریکایانو د اخته کې دوه خطر ډیر لګ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خبره شوی وایروس څخه د امریکا له خوندې کولو سره مرسته کړې ده. ډونالد ترامپ چې پرونې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې امریکا دغه وایروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ترامپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کورونا وایروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووخان ښاره چې د کورونا وایروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړې د کتاب حزب الله وبخی د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړې د کتاب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال تروریست په توګه ونوماوه. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډېره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغه ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني که وی کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتاب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال یوه تروریستي ډله نومول شوې ده.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره ترستو ورسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان د واخان مینپال
موږ په دې تمایو شي تر دې ورسته موږ یو محال او دایمي اوربند ورسته
پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کول لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادلې پیل کړې دي. دا دغه وزارت ویاندی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل
د جمهور رئیس ځانګړی استازي او د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو سفیرانو او نورو بینالمللي
دا اغلی انوری څرګندونې به بشپړه په ریپورت کې درته وړاندې کو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مو په دې خبرې کړې چې افغان حکومت باید د طالبانو سره بین الافغاني خبرو ته څه ډول یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. له موږ سره اوسئ. دا افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره ترستو ورسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روانه ازمایښتي ونې بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د ونې د تمدید په اړه له هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کېدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمخ د ونې شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه هم کوم سترې امنیتي پېښې رپورټ نه ده ورکړل شوی. رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې دی او نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په ونی کې امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وخت او د ونی په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وار زول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینه پالوای چې د دوی هڅه کوي چې د تاوتریخوالي کموالي موضوع باندې کار وکړي او صفر ته راښکته کړي.
د افغانستان خلق د تاوتریخوالي صفر ته درکشته کېدلو هله او تمه لري. موږ په دې تمه یو شي تر دې ورسته موږ یو محال او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکرات داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای شو دا تاوتریخوالي د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان دا د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې دا پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو تر څو د سولې په اړه د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي. داسې چې وړاندې دغې ډلې په ورځني ډول 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر 1500 ته راټیټ سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه خپلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځو کې له یوې تر درې پیښې کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 12 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچېرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري یعنی د روانې میاشتې په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات ورسره پیلیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت طالبانو او امریکانو غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دې اونۍ وخت نور هم تمدید کړي.
امید داده چې دا داونه یعنی هم دیونه پر محدوده پاتې نشي او غزول سی او تاسو پر د نور خلاصلی کوسی او د لاسټ وروسته کوم پروګرامونه دي. نو دا لري لپاره جنگ کمیدو ته ضرورت دی. دا د پیواز من خبره یا د سولې شورا خبره نه، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغزول سی.
بل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې د دې اونۍ د غزیدا پاړه او څه پلان څنسي ولای، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید پاړه لارښوونه نشته چې لاسلی کې دورسته به دواړه خواوې ژمنې او مکلفیتونه ته ورګرځي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 د راتلون یعنې د راتلون کې شنبه په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې په تړه او د روانو هڅو په ریپورتونو کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي. د دې وزارت ویاند ناجی انوری ازادي راډیو ته وویل دا چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی ټاکلې او دغه مذاکراتو ته پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي اونۍ یعنی د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې هوکړه لاسلیک او تر هغې 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. زما همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډیره زیاته مننه انصاب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته دوه ورځې پاتې دي، افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره له بهرنیانو سره لیدو کاته پیل کړې دي. دغه وزارت ویاند ناجیه انوري
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او په ټولو کې د سولې د حمایت ډلې د جوړولو په مخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼه خبر سوي راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شازدافیر، اروپای چولنې لاستازي او یو شمیر نورو بهرنیو استاد سره لیدو کاته کړی دي. میرمن انوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر کړی او دا مهال د دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. د تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټاکل سوی شمیر 15 کسه دی، چې 15 حکومتي او 10 نور کسان سیاستوال او مدني ټولنو استازي او یو شمیر ښځې به پکې شامل وي. خو دا چې اوس د دې پلاوی په ترکیب کې بدلون راغلی کنه، د سولې وزارت وایي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په پایل کې پډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو شپږو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کړه. همدارنګه ټاکل سوی چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي. خو دا چې افغان حکومت ته د دغه هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوی کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه ځواب نه دی ویلی. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له وسنیو چانسونو دې ښه ګټه پورته کړي.
زه فکر کوم چې دوی ته په کار ده نور له دغې حالت نه راووځي او پرېږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ان صاحب، خلک چې یادونه وکړم، تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی پر سر جنجالونه ولانجی وي او تر اوسه هم مشخصه سوی نه ده چې څوک او څومره شمیر کې دغه پلاوی برابر سي. خو افغان حکومت بیا هم هغه 15 کسان یادوي او وایي چې تر اوسه 15 کسان دي چې باید لاړ شي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي او سره خبرې وکړي. خو لا هم دا مسله جنجالي ده، ځکه تر اوسه رسنیو ته د دغه 15 کسانو نمونه په ډاګه سوی نه دي. بله ان صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی له تاسو نه. ورسته تاسو یو مرکه ده چې هغه د افغانستان د سولې د عالی شورا د ادارو نشال پوخانی رئیس اکرم خپلواک سره دا واغم امدغه د مذاکراتي ټیم په جوړښت غږیږي، وایي چې باید یو قوي مذاکراتي ټیم ووسی. دا مشمنه کوي چې اوریدونکو ته خبرو له تاسو مننه کوم. وسو اقتصادي خبرونو تر ازو چې دیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو واردونکو اتحادیه وایي چې حکومت د ګاونډیو هیوادونو څخه د غوښې او هګیو د وارداتو په بندولو د هیواد دننه مافیا او ناوړه ګټه اخیستونکو ته لار هواروي. د دې اتحادیې غړو نن په کابل کې یو اعتراضیه ناسته جوړه کړه. د اتحادیې مرستیال سید احمد کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د وارداتو بندولو پر ځای باید سرحدونو کې د واشنګټن او سار وکړي.
اعتراض مهی است که اگر قانون تطبیق نشه از من تقویم شده گفتین تخم مرغ گفتین مرغ، اما چوچه مرغ استثناء از چوچه مرغ تخم نسلی باید به اینجا تخطی کردین یا به عوض گذی که بند کنن تا کشور فقیر مسکین هستیم این را در مرزها کنترل کنن دوا پاشی کنن.
هغه زیاته کړه چې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستونکي بازار کې د هګیو او د چرګانو د غوښې بیې دوه برابره لوړې کړې دي. د چرګانو د غوښې او هګیو واردونکو ادارې د معلوماتو مخې یو اونۍ کې تر دېش ټیلرو د چرګانو غوښې او هګۍ د ایران، پاکستان، هند او قزاقستان را وارديږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په پام کې لري چې د روان میلادي کال په لړ کې د پانګونې 50 کسوړې اعلان کړي. د دې وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي رادیو ته وویل چې د دې کار مخه د خصوصي سکتور پراختیا، پانګونې راجلبول او د کارموندنې لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دا طرحه د ښار جوړونې وزارت لخوا چمتو شوی چې ډیر ژر به د ښاري پراختیا عالي شورا ته وسپارل شي. د ښاغلي ناصری په خبره د پانګونې د 50 کسوړې بیلابیلې برخې لري او هغه وړاندوینې چې د جوړونې وزارت کړي دا کسوړي به هیواد کې د $1 میلیارډ پانګونې لامل شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسارو بي یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ شل پله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه وروسته نور ریپورټونه لرو. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشال پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په دې مرکه لرو چې له طالب استاذ سره د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم باید څنګه جوړ شي، څرنګوالی باید سي، د نظر په دی اخلو خو ترغی مخ کی وی نړیواله مسلې ته سو. امریکا په عراق کې یو ایران پلوی ډله په تروریستي لیس کې شامله کړي. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي. اسمت سروان سټډیو کې دا موضوع تعقیب کړي. سروان سیم نور بلتا وورو.
ډیره مننه ان صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې ایران پلوه کتایب حزب الله ډله تروریستي ډله اعلان کړه. امریکا دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د ډلې په عراق کې پر یو شمېر حقوقو اډو راکټي بریدونه وکړل چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان پکې ډیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکي پرون چهارشنبه وویل متحده ایالات د دې ډلې د وسلوالي څانګې مشر احمد الحمیداوی د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمنۍ البته کوي کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې و تروریستي ډله نومول شوې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ضد چارو د اداري مشر منم سیلز یوې خبري غونډې ته وویل نن دوی د دې تروریستي ډلې پر ضد فشار زیاتوي. د دا هم وویل چې د کتایب حزب الله ډلې هدف دا دی چې په عراق کې د امریکا د رژیم په عراق کې د ایران د رژیم هدفونه عملي کړي.
تاسو په عراق کې د امریکا او نورو بهرنیو پوځیانو پر اډو د کتایب حزب الله ډلې د عملو یادونه وکړه. په عین حال کې مو ویل چې دا ډله په 2009 کال کې تروریستي ډله پیژندل شو. سوال دا دی چې امریکایي ځواکونو پر اډو حمله نسبتا تازه دي، اما ولې پر دې ډلې بندیز له پخوا څخه لګول شوی؟
او دا مهمه پوښتنه ده. په عراق کې پر امریکایي اډو د کتایب حزب الله تر حملو مخکې هم دې ډلې داسې ډېر اقدامات کړي چې پر اساس امریکا کتایب حزب الله تروریستي ډله بللې ده. یو مثال د روان مریض کال د جدي په میاشت کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله یادولې شو چې په ترس کې د دې ډلې 15 ملیشه وو وشل شول. د دې ډلې وسلوالو چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض په پلمه برید وکړ. سفارت وی برخې ته ور ورته کړ. د امریکا ولسمشر د دې حمله په خاطر ایران تورن کړ، ځکه چې د امریکا په باور دا ډله د ایران له ملاتړ برخمن ده. ایران ورسره هر ډول مرسته کوي. همدا علت چې د ډلې دا ډله په 2009 میلادي کال کې تروریستي ډله نومولې و، خو اوس امریکا وایي چې په دې ډلې نور فشار هم زیاتوي.
ډیره مننه کوو دوستانو. اسمت ساروانو چې تریوا موریدل امریکا په عراق کې و ایران پلاوی ډله په تروریستي لیس کې شامل کړي. دا ډله کتایب حزب الله نوبې کې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالعلوم شامخ کینه رئیس اکرم خپلواکوی افغان حکومت مهد له طالب اساس سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. لخغلی خپلواک سره از ما همکار فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت سرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټول نه مهمه دا چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقه ترسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکرات لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د دې اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسي او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوي دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې، ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته، یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکرات او ایجنډا ده، هغه موضوعات دي کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهیږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کیږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همداوي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منلو وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یوه هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت په اخیستلو سره په دې دوه هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د هغې لپاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایي کې تر څو چې موږ په راتلونکو دوه هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد یو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه اکثر په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنې په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکراتو او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې د هغې لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغسې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کړي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره دی وکړي چې دغه د یو وسیت ګروپ کار وکړي. او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپل د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغسې وسیط ګروپ ته د میانجګیري لپاره ضرورت لري نه لري، یا یې خپل هم مدیریت کوي، که حکومت خپله دا شی مدیریت کړو چې د سیاسیونو سره مستقیما کښېني او د اول لاس رهبرۍ سره کښېني، زه مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږي.
دا افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري په بین الافغاني راتلونکو خبرو کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی یا مرکچی پلاوی د څرنګوالي په اړه مرکه اوریده. دا د نظر وو چې ځینې نظریات درلودل، مننه ترې کوو. سموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هو سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
مجید د کندهار ولایت سم تماس کیم. زه د کندهار د دولسم ارزه وسدم کیم. ما د حکومت صدا وختنه ده، دلته د دولسم ارزه کی پر غریبانو باندې کورونه نړی پایل تپاس جوړی په ځوندی کې سنجو فونډیا نړی ورای دي هغه باندې پاس نه جوړی او پر دا ټونډی باندې دي پاس جوړی چې پر هغه باندې بس تر کو د صدا غریبانان ټول د جنگ راغلی دي سینې دي د پراتی دي سکارای وس نه لري سما سام بوروډی پر هران دي حوالی والا راځي
افغانستان نورزیم د فراه ولایت د
بتاو د سالی څخه او پر ټول مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې ځخ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډیر نږدې سره د تاریخ د الله جل جلاله څخه دعا وغواړي چې موږ به یو تلپاتې او با عزت صلح خوندان سو. کذا شهید سو مې یو څو ورځې مې مپټوي د صلح ځغ د شای صلح به ډیر ژر وشي. خیر کذا نه یم خو تاسو به ترې دمه واخلی دی احتمال ته باید هر څوک منتظر وشي. په جنازه کې مې ټوپک والا چې هیڅ پرې نش دی دغه وسیت دې مې جاري تر لار او بر وشي. وطن ته صلح ابادیږي جنگ سور ور دی ورته خطیبه ور باندې به کم سړی صابر وشي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غږ لاساتې راډیو نه اوري او سم یو ور بیا د خبرونو وخره ورسید. دا ځل به د سیمې افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتي جلال زئی وورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت ونې له پای ته رسیدو وروسته به په دې کار کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي صفر ته راکم شي. نن په افغانستان کې د تشدد یا د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې شپږم ورځ ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای د طالبانو په اړه ټولو اندیښنو ته پام دی او له دې ډلې سره د سولې د وتړین د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل چې دای په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی خو بیا هم ورسره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون به د شنبه په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي. سعودي عربستان د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې مکې مکرمه ته د عمره حج د ادا کولو او په مدینه منوره کې د اسلام د ستر پیغمبر جمعات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقت ډول خپلې پولي تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راست د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقت ډول خپلې خاورې ته لور ننوتو منع کړي چې د کورونا وایروس پکې خپور شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي پر کورونا وایروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ بیګا په امریکا کې د مرضونو د کنټرول د ادارې سی ډي سي له چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل.
دوستانو خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام ترازو د مخکخ خو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخ خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري په دې هله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراس د خپل خوخي د خبرونه د پیلیدو په هله بوي. منګ اغلی امینه فنا لرو لزان سره شاعره او لیکواله ده د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړ. اغلی امینه خبرونه ته په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وګم جن تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته ډیره مننه چې زما خبرونه ته را بدلې یم او ماته مداویار را بخلای او ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. زه به د اغلی فنانا هله وکم چې خپل په خپل ژبه باندې په خپل وینا او باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لګ درو پیژنې.
زه امینه فنا سعیدیم د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ سیدین کې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. بس نور معرفت به بیا وروسته.
بله بلې ښه خبره ده. نورې پوښتنې تاسو ته در پریښودي. تاسو کولی شئ چې د دې د ژوندانه په اړه د دې د زده کړو په اړه او همداراس د راتلونکو کارونو او اوسني کارونو په اړه باندې پوښتنې وکړئ. اغلی امینه فنا شاعره ده، لیکواله ده، د شعرونو ټولګه لري چې د دې ټولګې نه به تاسو ته یو څو شعرونه هم در دکلمه کړي. اغلی فنا شعر مو کله او څنګه پیل کړ او د شعر ویلو انګیزه چا تاسو ته درکړله چې تاسو شعر وبایي او اوس لکه اوس غوندې د سیوا تکړه شاعر شي؟
ډیره مننه. ډیر ښه. تقریبا لنن تکاله مخ کې داسې هو چې شاعري باندې پیل کړی. تقریبا تکاله کې شعر لیکم او د شعر انګیزه داسې چې له ماشومتوب لنه شعر سره معرفت او زما کور کې مور مې شاعره وه، نیکه مې هم ادیب او شاعر و، همداسې یو شاعرانه ماحول کې را لوېدل او له ما له شعر سره ډیره مینه. همدې سبب شو چې زه شعر ولیکم او بل تر نن پورې زه ټول کورنۍ هڅولې یم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنی په درنښت کتلی دي او دا هسته چې زه دې ته واسلم چې شعر ته پرمختګ وکړي او په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
اها یعنی تاسو په شیری ماحول کې را لوی شوی یاستئ او تاسو نیکه تاسو مور دوی شاعران بو او شیری انګیزه تاسو له غونه اخیسته ده. تاسو د اوسنی محیط سره یا د اوسنی شرایطو سره سم شیرونه ویل دي لکه د سولې لپاره کوم شیر ویل دي؟
او ډیر ښه. اول خو جعفری رور سلام ته علیکم السلام وایم او له پښتنو ایمانانه ښکلی شعر یې وویلې. او لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی د اوسني ماحول سره بالکل یعنی هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم. هم هلته مې شعر لیکلی او سولو ته مې شعرونه ویلي دي. اوس بیا به خبرون په لړ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم. او د هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته، د سولې په اړه، د وطن په اړه داسې بیتونه شته، او ځانګړي شعرونه مې هم ورته ویلي دي وطن په اړه، وطن لپاره، د سولې لپاره.
ډیر ښه. هیله ده چې جعفری به ستاسې غږ اورېدلی وي، زنګ یې وهلی و له هلمند نه، او د خپلې پوښتنې ځواب یې واخیست. تاسې په تمه اوسئ. د خپرونې په اوږدو کې به اغلې آمنه فنا خپل شعرونه هم تاسې ته ووایي، په خاصه توګه هغه شعر چې د سولې په اړه باندې دی. ور به شو بل اورېدونکو ته د پکرخه دی وګورو چې څوک.
بله، وزمې د ما زغوري.
بله، و غږ دې اورم. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم خورې کې، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ساز راډیو ټول کارکونکو او اورېدونکو ته او تاسو اغلی ملمنې ته نن یې پنات.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
او نور دې په زخم ګوتې مو وه د کار وځي وین زلګی می والله جا د خپل اختیار وځي.
اها،
نور دې پر زخم نکرو دې لاسونه مې چیرو لالي ممکه وځه خپل سن چې غار وځي.
اها،
او کته دې نه یلا مسلک ګولې مراکو تا تاریخ تیر د وازما د سکول شار وځي. ام سلامونه تاسو نن کو تاسو نن منیته وزمی دې
مهرباني وکړئ غږ دې مرازي. او دا مو ونه ویلې چې تاسو نوم او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
تاسو دایمي همکار تاسو همیشنی اورېدونکی او ستاسو ورور یم، کاریسا پښتون.
پښتون سپ، په خیر راغلې، خوشاله یو چې بیا هم له تاسو سره یو. کاریسا پښتون، مهرباني وکړئ پښتنې مشارکې.
مهرباني سیم پښتنه ده چې دا شعرونه خلک وایي چې شعرونه چې څوک لیکي کله کله دا شعر د غمګینۍ پیدا کیږي، کله کله د خوشحالۍ پیدا کیږي، او کله کله د مینې او د عشق پیدا کیږي. موږ چې شعرونه لیکو کله د مینې سره لیکو، کله د عشق لیکو، کله د خفګۍ لیکو. او د دې ساسو نه منې سیم پښتنه دا چې دا څنګه د شعرونه لیکي. او بل پښتنه نه دا پر شاعرانو کې د مخکنی شاعرانو او د اوسنی شاعرانو په مابین کې دا تطبیق کولای شي، فرق یې څه دی؟ یعنی شاعران په قاتل او پر دې په سیلاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه اوسنی شاعران پورته.
اها، ډیر زیاته مننه قاری صاحب پښتون. ډیر ښه پزله پوری پښتني مو وکړلې. اول خو دا پښتنه چې شیری الهام څه ډول وو، د عشق لکبل وو، د خفغان یا تراجید لکبل وو، د غم لکبل وو، څه ډول وو؟ دا بخپله اغلی امنه فنا تاسو ته وای، مهرباني وکړئ اغلی.
وعلیکم السلام، د ورور سلامونه ته. اول وعلیکم السلام وایم. او بیا لومړی پوښتنه دا وه چې یعنی شعر الهام له څنګه اخیسته؟ یعنی زما له شاعرۍ نه، یعنی دغه ټول شیان شعر کې هغه داسې انسان
اخیستی دی، او
مینه هم پکې ده، او بې مینې هم نه وي، بې درد هم نه وي. دغه ټول شیان انسان متاثره ایسي، اخر شاعري ترې جوړیږي. او زه هم یو انسان، دغه ټول احساسات لري چې له مینې نه، او د هغه یو خاص هغه دا و چې زما شعر سره ډېره مینه وه. او لومړی شعر مې چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده. یو شعر مې اوردلی و، په ما یې اثر کړی شعر مې اوس نو هر ډول حالات نه متاثره شم ورته شعر لیکم. او دومه پښتنه د ورور د پخوانی او سنې شاعرانو د مابین کې د پرتلی پاغه وسی هغه شاعرانو یعنی هغه هم زمونږ ډیر یعنی هغه کوم مونږ سنې سی ولې هغه زمونږ ډیر زه دې هته نیم رسیدلی سی دغه د سنې شاعرانو په اړه څو وایم خو بیا هم مالوست د پخوانی شاعران کلاسیک ادب زمونږ ډیر داسې هغه چې مونږ ډیر څه تریز د کولای سو وېس کوم هغه پکې نس کولای سو مونږ په هغه کوم نیو کوکو خدای مکه او سنې شاعرانو ماشاءالله وسمه ادب ډیر پرمختګ کړی دی او ډیر ښه روان دی پښتو ادب
ډیر ښه. د شعرونو په اړه باندې لږ معلومات راکې، تاسو کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته در سره کوي که څنګه؟
زما شعرونه ډیری برخه غزل دي او بیا ترڅنګ نظمونه هم لیکم او قصیدی او ځینې تلوریزی او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم او ډیری برخه غزل دي. غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مې ډیر غزل لیکلې دي او نظم هم پکې شته خو غزل برخه ډیره ده. هم راسته زوایم چې یو شاعر سره ولوی هم راسته دا وی چې هغه شعر ولیکي او یو څوک یې واوري او هغه ته نظر پرې ورکي او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي. همدا لویه مرسته ده چې ما سره کوي. نور
ډېر ښه، راب شو ستاسي ټولګې ته. دلته مو تر مخ یوه ټولګه پرته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبه تر سیوري لاندې دی، همدا یو نوم دی. لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخه لري، څه وخت چاپ شوې ده او څه ډول شعرونه په دې کې دي.
کتاب خو تقریبا 200 صفحې داسې کتاب ده چې دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي او
غزل او نور د غزل ترڅنګ نور شعرونه هم شته.
نور آزاد شعر نظمونه شته پکې، قصیدی دي پکې او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی ده چې ډیری اردوونکي به له ورسره آشنا نه وي. او نور
او یوه بله ډیره جالبه خبره را په یاد شوله، دغه کتاب چې دی د توبه تر سیوري لاندې اندا ډیر خلک وړکۍ ټولګه ده، د سی خلک رنگم لري شین پوخی ده او نور شاعرانی چې کله خپل ټولګه چابوي نو په دا لومړی ورق کې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي. دا څنګه تاسو ولینې چاپ کړی؟
زما خپل بس دا غو چې زما د انزور په ځای هم دا چې کوم د کتاب نوم و دی هم دا سی او تصویر مرته جوړ کوم. دا
یو ازید دغه ونی تصویر دی ورمنده
دا سی تقریبا ته کال کې شعرونه لیکم او خو انګیزه دا و چې شعر سره مې ډیره مینه و او دا یو طبیعي استعداد د انسان کوي چې ګورته مینه ولري یا غوي چې استعداد یونه لري بیا هم لیکل. خو دا چې الله تعالی دا استعداد ما تر کړې بس بل دا چې شعرونه مې یعنی حماسي او هر ډول شعرونه وي خو داسې کومېدي او دا هغه شعرونه ما نه وی لیکلي.
تاسو مخکې ویلې چې تاسو مینه له غزلیاتو سره ډیره زیاته ده، نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزل وي. نو څنګه دا اغلی امینه چې ایوا له دغه ټولګې نه یو شعر راته د سیلانډو کې د کلمه کې
او مخکې ورور دی د سولې په اړه یو شعر غوښتی و نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کړی شي. عنوان دی وي وطن ته راشه، ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه، تلایی وړانګي د موږ باندې خورې کجل وګړر جلوګر لکلمر وطن تراشه، زه د غم روژې پوخ کو ماتومه، ته یو ځل لکه اختر وطن تراشه، راشه امن څو کالی در سره راوړه زموږ خوارو در بتر در بدر وطن تراشه، او په خاطر د یتیمانو د مړو وخ کو د ظالم مات کړه وزر، په خاطر د یتیمان د مړو وخ کو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه، ستاراتلو تمې پوړنه نظر یې خی، ستاراتلو تمې پوړنه نظر یې خی، ور کوم یې لخپل سر وطن ته راشه، ټکو راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانی زوازر وطن ته راشه.
واه واه ډیر کله ډیره زیاته مننه آغلی امنه فنا رب شو خپل پښتنو ته ک تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو هم بکر خلرو نو دی به اول را واخلو. السلام علیکم. سلامونه.
بله زه صاحب محمد تاسو سلامونه ونی چې دغه خوانه ته باندې کوم.
وعلیکم السلام سردار محمد لکم زینه؟
پلی چرخینه
په خیر. بله بله.
او ورکه نه کوم نه نه کو اول سپدې انقلاب کې په دې ګډوډې کې دې دوه نزان د سوالای د خلاګې د نور ته می ځای ته نه کوي اوسې یودارې ځکه
چې مننه
مننه ورځ خو نه دا پښتنه د ورکه چې اخو باج خلک وايي چې زمين نه شي د ترکیږي خو زمين په سړي د ورکه چې څلور کاله مخکې له موږ په ورته کې ځان نه و مونږه مينه درولاله کله چې رحمان بابا رمضان صاحب او مثلا ملنګ جان بابا د شپون صاحب له وسلې دا چې هغه خلکو مينه شیرونه ویلی نو هغه به د الله په مینه مسعود محمد په مینه بم مسعود وطن په مینه بم مسعود او د انسانانو مسعود ما پورته نن داسې وخت راغلی خوري ته بهر چې د موږ ولس ته د موږ وطن ته داسې یو شیرونه وړاندې کړي چې هغه ټول چې هغه ټول د جنګ وي چې هغه ټول د ظلم یې خور کوي داسې شعر وړاندې کړي او بل خورې دا پوښتنه مې خورم نن ګوره داسې وخت د خور کوي چې هغه د ښې خپلو سترګو باندې وینو مونږ ته د ټول وطن ته د خالق پروردګار سوله راولي سوله له ورې سره دی سره سوله راځي د ورې سره سوله راځي خالق په دغه سوله باره کې م خورې دغه بشر باندې ډېر کوشش کوو په دغه وخت کې چې مونږ ته دا غوږو ته انسانانو مسلمانانو د ظالمانو ورسې وسلام په احترام ډېره مننه خوږې
ډېره زیاته مننه سردار محمد له پل چرخینه ډېر ښه تبصره مو وکړله او ډېرې ښې خبرې مو وکړلې خو بیا به هم راشو اغلی فنا ته چې درته وایست چې انسان کولی شي چې په خپل ځان په شعر کې له یو څه اغیزمن کړي کنه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سره شعر ویلو ته مخه کوي کنه د سې څوک کولای شي چې مثلا ځان د اوسنی حالاتو نه متاثر کی او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دي شعر ولیکي یعنی دا څه رقم خبره ده دا سره خپل ځان متاثر کوي او کا تاثیر په انسان باندې خپل پریوزي چې ناخداګا نه خبره
مننه ورونه سلام ته وعلیکم سلام او تاسو په کتنې په ځواب کې باید وایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارنده چې انسان وایي زه به باید دغه څه ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څنګه متاثر شي هغه نه ته به شعر لیکي او ورور ویلی چې باید د جنگ مونږ چې د جنگ په حالت کې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنی خلک یو بل سره مینه وکړي که مونږ شعرونه هم د کړه کې دغه ولیکو دا خو به بیخي بیا هغه سي نو زه
هم په حقیقت کې او هم په خیالونو کې بیا ټول
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو خپل افکار ټولنې ته مثبت ورورستي چې په ټولنې مثبت اغیز وکړي او د مینه خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ او دغه نور ورور بل پښتنه
بس فقط دغه یو پښتنه یې درلودله خو ډیره داسې پیچلې پښتنه وه چې د هر چا فکر کوو مجلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو یو ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي اغلې فنا تاسو د چا له شعرونو الهام اخلي او د چا شعرونو په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی دی په معاصرو شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې
مننه وکړم جانې لومړی چې ما لومړی شعر لیکلی هغه مې د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لورې یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم او نور د نور شاعرانو شاعری بم خامخات ما باندې اثر کړی او دا الهام به ما ته راکړي چې زه شعر ولیکم خو ژوند کې نور هم داسې څه چې انسان ترې متاثر شي او شعر ورته ولیکي د ژوند دغه د وطن حالات زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړاوونه انسان ډیر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو څور باندې نیول کی او بس او شاعرانو مخامخه هغه معاصر او کلاسیک ډیر داسې شته چې زړه متاثر شوم او یو څه ملي کلی وی دی غوی افکار نه دی غوی
دا پوښتنه به ملته سينه وکړي چې تاسو د کوم شاعر شیرونه خپل وایست خپل چې لزانه سره کله ناستوي نو بیا د چا شیرونه ډیر وایي که هغه راوخیست
ولا د سې شاعران دی هغه معاصرم دی او کلاسیکم خو معاصر کې مزیت دی حمزه بابا دا چې مرحوم حمزه بابا مرحوم پسرلی بابا او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې زما شعرونه ډیر خوښیږي د هغه شعرونه زیات لولم او همیشه له ځان سره ډیر د شاعران سته چې د سالک صاحب سعود صاحب او ځینې نومونه برانه پاسي د درویش دورانی دغه ډیر د شعرونه دي چې معاصر کې چې زه همیشه مطالعه کوم بار بار لولم او مات خوند راکوي
اها ډیر ښه وربشو نور اوریدونکو ته نور اوریدونکو هم لرو د دوی پښتني برا واخلو چې دوی څوک دي لکم ځای اړیکنی ولی السلام علیکم
السلام علیکم
او علیکم السلام تاسو په خیر راغلی
وعلیکم السلام جبر خیر خور تاسو سلام امینې خور ته دوړ ته سلام احترامات
وعلیکم السلام په خیر راغلی استفهام څه ده
یو پښتنه دی خور نه هغه چې خور او نور هم ځکه تقریبا د پیزه شوې ته کولو سره
ډیر ښه ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
زمانو قاری محمد رفیق علم دوست دی د احمد صاحب بابا مینې نه مې رابطه کړې ده
اها
مې پښتنه دی خور د کوم یو پښتنه ده چې ته غزل ډیر لیکي نظم لیکي آزاد شعر لیکي او بل وایم چې ادبیات سره چې علاقه لري طبي خبره ده سیاسی مفکورم سلری او کانلری افو ورته د نورې کا بیا به اله کوم السلام علیکم ورحمت الله
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه بری علی اوسی مهرباني وکي اغلی فنا کته هم تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو ډیر غزل لیکي او له غزل سره مؤمنه ده خو بیا هم اوریدونکو نو اوریدلی فکر کوم چې دا اوس به رادیو چلانه کړی وي او خبرونه به اوریدلې وي خو را به شو دی دویمې پوښتنه ته چې څنګه له سیاست سره مینه لري غواړي چې کله په سیاست کې داخل اوسی
ولا نه سیاست نه سیاست مدران ډیر دی بس منګه
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي ښه خبره ده دی وی شاعر ژوند له نورو خزو څخه څه توپیر لري او شعر ویل ستاسو په شخصي ژوند څاغې ذکرې دي کدارا ته وایست
مننه ګمجانې بس د ما په نظر دا پښتنې مډیر ځوابونه لري خو زه به دومره رتوې ما چې د شاعر ژوند ډیر پر کیف ژوند وی
اها ها مېره بنو کوي
زه ځواب وایم کا
اوریدونکې نه اوریدونکې به بیا ورسته واخلو ځواب ته به ادامه ورکړم
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شی به ماته د ژوند ډیر خوږی شی به چې ځکه پکې شعر لیکم او زما د شعر لیکلو هغه داسې چې ډیر په لاندې شی بو کې یو غزل مکملومه چې داس فکر کوم لکه څوک چې ولاړی ماته وي چې دا ولي کوسې در نظم هم داسې لاندې شی بو کې او شعر لیکم او کله چې هر کله چې ډیر یعنی درد منه شمه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې او دومره د سکون او محرمه احساس کوم او چې یعنی وی خیر او شاعری ما داس د لکه د رحمت فرښتہ چې ایمان تراشی او زه اوس ولیکم او مان ته یعنی ژوند دی راته زما شخصي ژوند دی ډیر یعنی ژوند مې لري ډیر کولای کړو ډیر رنگین کړای دی او په دې خاطر ما ته شاعری یو ډیر خوږه ملګری ده چې
زه په یو ډیر شخصي پښتنه وکم که څه هم شخصي ده خو باید وې کوم هغه دا چې کله تاسو مثلا په کار باندې بوخته اوسئ دک کوي او دلته نو په چرت کې تاته نو الهام شعری الهام راغلی یو ورې د منډه کړی قلم او کاغذ را اخیستې ته درې غزه شعر لیکم اخواته نو بیا څوک در باندې غو چې راشه پیاز وسوځیدل
ورته داسې زما همیشه چې د هر کار باندې مصروفه یم او دا زین کې می شیر وی فیل کړم ټول شاعری ته خو داسې نه دي سوي چې دیګ می سوځولې خو ما چې دی کوم
خو شیری الهام په کار کې هم راغلی
زیاتره وخت چې مثال پر لارې م چیرته زمانو بیا اکثره وخت داسې قلم کتابچا سره نه یز خپل شعر په موبایل کې لیکم کله چې دیګم کوم بخلنځي کې منو چې موبایل را سره وی زر په موبایل کې لیک یاداشت کوم نو بس
ډیر ښه ور به شو اوریدونکو لډیر مودې په کرخه دی بر واخلو السلام علیکم
سلام علیکم حکم جان، سلامونه تا ته امینې خوشی وړاندې کوم د ستار اخوندزاده د بغمار.
و علیکم السلام، السلام عبدالستار اخوندزاده، په خیر راغلی.
زما د میرمنې څخه دا سوال دی چې دا کتابونه دي چې پولیسونه مصرف لري، و دې ته دا کتابونه چې چاپوي مالی منفعت یا مالی ګټ هم لري او کې نه لري. دوهم سوال مې دا دی چې دا غبالي شاید خلک چې دا غرسلي دا لیکنې چې کوي په مصحا نومې کوي، د ده نوم هم مصحا دی، قاتلې نوم دی. او زلیم چې دی وجه د لور یم د خپل مور د معرفي چې هغه اوس شاعري کوي، حیات لري نه لري، او بل واده دی خپل واده یې کړی دی ماشومان دی او کې نه دی. دا کړي یو غټ ډېر به مهرباني.
ډیره زیاته مننه عبدالستار اخوندزاده، ماشاءالله دومره ډیره پوښتنې مو وکړلې چې خبرونه به په همدې خلاص شي. خو بیا هم ډیره پر ځای پوښتنې دي. را به شو لومړنی پوښتنې ته چې د مصارفو پوښتنه یې وکړله، تاسو چې کله ټولګه چاپ کړله د دې یعنی مصرف مو له ځانه وکړ که چا مرسته وکړله، او همداراز تاسو ته بیرته څه په لاس ته راغلل؟
ټولګه خو مې نوې چاپ کړې ده، او په شخصي لګښت مې پلار مې راسره مالي لګښت مې پلار پر غاړه واخیست، او داسې نوی چاپ شوی دی تر اوسه دی. دا چې ماته بیرته هغه راغلی دا خو نوی چاپ شوی دی تر اوسه دومره دا پلور شوی. او بل پوښتنه د ورور د مستار نوم نه، کتاب مې په خپل نوم چاپ کړی ده، همدا مې خپل نوم ده. او بل پوښتنه د ورور د هغه
مور په اړه باندې مو وه چې هغه هم تاسو یادونه وکړله چې هغه هم شاعري کوي.
او مور مې خو شاعري کوله خو اوس نه کوي، او کتاب هم تر اوسه کتاب هم نه دی چاپ کړی، او شیرونه استه یو ټول ک شیرونه لري چې ان شاء الله چاپ به کړي. او د
واده په
او واده میکړه دی، او ماشومان نه لرم.
بیا به هم یو پختنه زل تاسو نه وکړم، هغه دا چې تاسو شیر ویل لکوم عمر څخه پیل کړ، او د عمر د زیاتېدل په شیری مزاج باندې مثلا تاثیر لري؟ لکه د سچې سړی په ځواني کې یو ډول شیرونه وای، لکه عشقي شیرونه وای، او بیا چې لګوندې سنې زیات شي نو بیا د سې تراژید شیرونه وای. د سې څه شاعري کې شته کنه؟ شاعران تل ځوانان او پیغلي.
مننه کولی پښتنه ده. تاسو ویل چې شیر ملکم عمر پیل کړی، تقریبا دقیق برات یاد نه وي، خو د 15-14 کلو به ومه چې شاعري مې پیل کړی ده. او دا چې د عمر په خېده به خامخا طبعا په شاعري هم اغېز ولري، ځکه چې انسان عقل او غالب شي په پاخه عمر کې په نورو احساساتو. او نو ځوانۍ کې شاعري طبعا چې یو څه په مینه راڅرخي په هغه، او تراژید بیا داسې ده چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له زلمي ځوانۍ نه داسې ملګری وي. خامخا په ځوانۍ کې انسان تراژیدي شیرونه، البته مینې سره تړلي وي تراژید شیرونه، خو په ځوانۍ کې هم انسان لیکي او په پاخه عمر کې هم. او دا به فرق به ولري، خو زه لا دې مرحلې ته نه یم رسېدلی او تجربه نه لرم. چې
په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري، یعنی د زړه خبره یوه ښځینه شاعره کولی شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغسې ابراز کړي؟
او زمونږ په ټولنه کې دا دواړه ډوله شاعران شته، هم چې هغه چې دا آزادي لري او ځینې دا نه لري. خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري، خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړی ده. او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پورې یو حد دواړه بیل بیل حدود لري کنه، نو د ښځې شاعري که هغه څومره هم یو ښځه په ډاډه زړه او بې ډاره خپله د زړه خبره وکړي، بیا به هم د ښځې شاعري په یوه د حیا په جامه ښکلي وي، یعنی د حیا جامه کې به مستوره وي، خو خپله د زړه خبره به یې کړې وي، په ډاډه زړه به یې کړې وي. او دا به د ښځې لپاره د ښځو د شاعري یو جوهر وي چې له نارینه سره دا توپیر ولري چې یو څوک یې ولولي حس کې چې دا د یوې ښځې احساسات دي، چې یعنی هغه حیا به هم د ښځې په شاعري کې یو جوهر وي چې یې به او
یوه ډیره ښه خبره جواته کړله چې یعنی د ښځې شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو. که یوه ښځه چیرته شعر لیکي چې هیڅ شعر کې نوم هم نه وي، چې شعر یې ولوستل شي، انسان احساس کوي چې دا د یوې ښځې شعر دی. مهرباني وکړئ آغلې فنا، د تشویق په اړه باندې که راته ووایاست چې په دې لاره کې ستاسې اصلي مشوق څوک وو؟
د پلار کور کې چې ومنو نکمې مور او پلار می ټوله کورنۍ الحمدلله ما سړي حڅولې ما اوس می خاوند چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي زتر مننه کوم چې هغه زما لپاره ډیر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکوم او زه پر مخ لاړ شم نو اوس می خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره می چې تر دې ځای راغلی ما کتاب می چاپ کړي نو دا ټول می د خاوند هڅې دي او در سره ډیر مرسته کوي زما ملاتړ کوي
ډیر زیاته مننه اغلی فنا چې زمنګ بلنه مو ومنله او دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
ډیر زیاته مننه له تاسو نه او له هغه کسانو چې زما کتاب ترلاسه کړی دا او زه تشویق کړم تر دې ځای رسنه ډیر مننه له ټولو نه خوشاله چې تاسو را
ډیر مننه درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده د خدای په امان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.